دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واورئ
لوستونکو سید سلیمان شاه پنځمبه په ورځ د مرغومی په لومړی نیټه په کابل کې یو شمیر خزو او نجونو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د خزو په لوړو زده کړو باندې پابندۍ د لګولو په خلاف لاریون وکړ. د خزو د حقوقو یو شمیر مدافعان هم له احتجاج کوونکو سره ملګري شوي وي. هغوی دا شعارونه ورکول چې یا د زده کړو او تحصیل حق د ټولو لپاره او یا د هیچا لپاره هم نه. هغوی پر نارینهو باندې هم غږ وکړ چې په لاریون کې ورسره ملګري شي. یوې ښځې د خپل نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د زهرا منګار په نوم یوه احتجاج کوونکي له ځانه سره بوتله، خو د طالبانو امنیتي مسؤولینو لا تر دې زمه د ننني لاریون په اړه څه نه دي ویلي. په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او ځواکونه د ښار په مختلفو برخو کې ولاړ دي. ویل کېږي چې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر استادانو لوړو زده کړو د وزارت د وړمې ورځې پریکړې پر خلاف له خپلو دندو نه استعفاګانې کړې. څو تنه ژورنالیستان چې د ښځو د لاریون په اړه رپورټونه برابرول توقیف کړل. په عین وخت کې د متحده ایالاتو، برېټانیې، ایټالیې، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان، ناروې، هالینډ، هسپانیې او نیوزرلینډ د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحاد عالی استازو په یوې ګډې مطبوعاتي بیانیه کې پر کړې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو باندې د پابندۍ د لګولو په کلکه غندنه کړې. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د طالبانو د مخالفې جبهې مشر احمد مسعود هم په دې پریکړې انتقادونه کړي دي. په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت شارجه افرا میرمن کارن ډیکر وایي چې د طالبانو پریکړه هغوی په خپله له نړیوالې ټولنې نه منځوي کوي. ډیکر چې د قطر د پایتخت دوحه نه د سفارت چارې مخ پر وړاندې بیایي دا تبصرې پرون د چهارشنبې په ورځ د لیندۍ په دیرشتمه په دوحه کې له یو شمېر افغان ژورنالیستانو سره د یوه آنلاین مطبوعاتي کانفرانس په مهال کړې ده. خو نوموړي زیاته کړله چې د طالبانو د حکومت د دغه اقدام باوجود به له افغانانو سره د متحده ایالاتو د حکومت بشري مرستې جاري او د یوې حربې په توګه به ورنه کار وانخلي. هغې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې شخصا په دې نه پوهېږي چې آیا د طالبانو ځینې لوړپوړي مشران به د دې پریکړې مخالفي او که نه، خو فکر کوي چې حتما به غږ پورته شوی. چارواکو د بدخشان د ولایت په مرکز فیض آباد کې نن د پنځشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په حکم د څلورو ښځو په شمول یوویشت کسان په دورو باندې ووهل. په کابل کې د سترې محکمې په یوې مطبوعاتي بیانیه کې چې په دې اړه خبره کړې ویل شوي چې دغو کسانو ته سزاګانې د زنا، غلا او رهزنۍ او نورو اخلاقي جرمونو په تور ورکړل شوې. همداراز د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په یوې بلې مطبوعاتي بیانیه کې ویل شوي دي چې په پکتیکا او هلمند کې هم د چهارشنبې په ورځ د یوې ښځې په شمول پنځلس کسانو ته سزاګانې ورکړل شوې. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اورئ. د متحده ایالاتو کانګرس افغانانو ته د 3009 ویزو د توزیع کولو وړاندیز کړی دی. د خبر تفصیل
په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د افغانانو د مشت کولو لایحه چې له مخې به یې زرګونو افغانانو ته دایمي اقامه ورکول کېده او د ژوند نور امکانات به هم ورته برابرېدل په کانګرس کې منظوره نه سوه. د کانګرس غړو افغانانو ته د 3009 ځانګړو ویزو د ورکولو وړاندیز وکړ. د 2020 کال د اګست په میاشت کې چې امریکایان له افغانستان څخه ووتل، شاوخوا 8000 افغانان متحده ایالاتو ته د ځانګړو ویزو او بشردوستانه ویزو پر اساس انتقال کړل شول. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
زمون غږ د واشنگتن نوري. د یوکرين جمهور رئیس اولودمایر زيلنسکي پرون د چهارشنبه په ورځ د لیندۍ په دیرشتمه د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس او د سنات د مجلس غړو ته په خپل وینا کې ویل چې له هیواد سره د امریکا مرستې خیرات نه دی، بلکې په نړیوال امنیت او دیموکراسۍ کې د پانګې اچولو په معنا دي. زيلنسکي چې متحده ایالات ته په یو رسمي سفر راغلی زیات کړه چې یوکرين به هیڅکله هم روسیې ته خپل ځان تسلیم نه کړي او نه به له خپلې خاورې نه تیر شي. د دې نه وړاندې ښاغلي زيلنسکي په سپینه ماڼۍ کې له جمهور جو بایدن د جمهور رئیس د مرستیالي میرمن کمالا هریس او یو شمېر نورو لوړ پوړو امریکایي مشرانو سره ملاقاتونه وکړل. د روان میلادي کال د فروری په 24مه پر یوکرین باندې د روسیې د نظامی ارغل په تعقیب دا یو بهرني هیواد ته د یوکرین د جمهور رئیس لومړنی سفر دی. کانګرس له یوکرین سره د 500 میلیارد ډالرو نوې مرستې په اړه بحث کوي. د نیپال وی محکمې لبننا د چارلس سوبراج په نوم د هغه فرانسوي قاتل د آزادولو پریکړه کړې چې د افغانستان، هند، تایلند، ترکی او ایران په شمول د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د 1900 میلادي په لسیزو کې د قتلونو په الزام په ابدي حبس محکوم شو. د نیپال حکومت د چهارشنبه په ورځ وویل چارلس سوبراج د خراب روغتیا ښه چلچلن له امله خوشي کیږي. هغه په 2004 میلادي کال کې په نیپال کې د یو امریکایي او یو کاناډایي سیلانی د وژلو په الزام ونیول شو. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د رپورت لمخې د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې د فدرالي حکومت د روان میلادي کال د 1.5 ټریلیون ډالر بودیجې د منظورولو په باب مذاکرات د دواړو سیاسي ګوندونو ترمن د اختلافاتو په وجه لزان سره مخامخ شوې. اژانس نن د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د کانګرس غړي په دې هڅه کې دي چې د جمعې د شپې تر 12 بجو پورې دغه بودیجه باید حتمان منظور کړي او د فدرالي حکومت د ادارو د بندیدو مخه ونیسي. د ای بی سی نیوز تلویزیون د رپورت لمخې په چین کې د کورونا د کووید د وبا مثبتې پیښې او د عاجلو ناروغانو د بسترې کولو پیښې په فوق العاده توګه زیاتې شوې دي. اوس یې هره ورځ په اوسط ډول 44,000 مثبتې پیښې ثبت کیږي. روسیې خبرداری ورکړی دی که متحده ایالاتو یوکرین ته د پیټریاټ دافیا وا سیستمونه ولېګل روسي ځواکونه به پنهخه کی. د بلومبرګ خبري اژانس رپورت لمخې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دغه اقدام سخت مخالفت کړو او د ځوابي اقداماتو ګواهی کړي او ویل کیږي چې د هسپانیې پخوانی شاهزاده الفانسو په 14 کلنۍ کې د خپل مشر رول او پخوانی پادشا ژان کارلس لخوا وژل شو. پیخه د 1950 میلادي کال د مارچ په 9مه وشو. د خبرونو پای.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. د نوریدونکو په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ لومړی دا راپورټ لرو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت 16 فیره کرن دیگر وایي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د نجونو پر تعلیم د بندیز پریکړه نړیوالې ټولنې په یو وخت لغندلې ده. دغه امریکایي ډیپلوماټ وایي طالبان پر دغه پریکړو په خپل د لا انزوا خواته ځي. د بل خوا د دولسو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د پریکړه غندلې ده. نور حال زموږ د خبريال اکرام شنواری پر پورته وایي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارجه پیری کرن دیکر د چهارشنبه د ورځې ناوخته په دوحه کې د خپل سفارت څخه یو شمېر افغان خبري اعلان سره په انلاین باندې په خبرو کې ویل چې د طالبانو د حکومت لخوا د انجینو د زده کړو د بندیدو پریکړه نړیوال ټولنې په یو خل غندلې ده. خو د امریکا متحده ایالات په د بشري مرستو څخه د وسلې په توګه کار واخلي او افغانانو سره به بشري مرستې دوام ومومي. بلبن ډیکر ویل ارتیا د چې طالبان باید د منځوي کېدو لپاره چمتو وسی او د انجونو د زده کړو پریکړه دوی منځوي کوي. د دوی پریکړې دوی په خپل منځوي کوي. د امریکا سفارت شارجه پیری ویل چې د انجونو تعلیم په مسالې په کابل کې طالبان د لوړ پوړو چارواکو سره د دغه پریکړو د واقعو په اړه خبرې کړې او ورته ویل چې دا کار مه کوي. خو مېرمن ډیکر ویل چې په کندهار کې طالبان مشران څخه هیڅ یوې نه د امریکا متحده ایالاتو او نه هم د نړیوال ټولنې اساس سره په دې مسلو خبرې کړې.
درمن
ډکر ویل موږ او نړیوال ټولنې په یو اتفاق سره د میاشتو رئیس یو پیغام هغوی ته رسولی چې دغه پریکړه به ډېر زیان راوړونکې وسی. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سې شنبې د ورځې ناوخته په یو مکتوب کې تر بلې خبرتیا پورې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو په زده کړو بندیز ولګو. همداشان د طالبانو امنیتي ساتونکو دغو ښوونیزو مرکزونو د مسؤلینو څخه چې نجونې پکې زده کړې کوي هم غوښتي چې د نجونو د زده کړو څانګې دي بندې کړي. د پنځشنبې په ورځ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو اروپایي ټولنې له استادو سره یو ځای د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو د بندېدلو په اړه د طالبانو وروستۍ پرېکړه غندلې او ویلي دي چې له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ګوښه کولو لپاره د طالبانو کړنلارې به له طالبانو سره د دغو هیوادو پر تعامل اغېزې ولري. د امریکا، استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، هالینډ، ناروې، اسپانیا، سویس او برتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې استازي په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی د افغان مېرمنو تر څنګ ولاړ دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارجاپیري هم خبر اعلان کړی وویل چې که طالبان غواړي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي نو باید چې د دغسې اقداماتو څخه لاس واخلي. میرمن ډکر ویل که طالبان رسمیت پېژندل او مشروعیت غواړي او هغوی غواړي چې په ملګرو ملتونو کې استازی ولري او په نړیوالو کنفرانسونو کې کښېني او په یقین سره چې نورې پیسې هم غواړي، هغوی له نړیوالې ټولنې ډېر شیان غواړي. دا ټول پرته د شرایطو او اړتیاو نشي ترلاسه کېدی. د طالبانو په تر اوسه د نړیوالې ټولنې انتقادونو ته غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې دغه وزارت سرپرست به ژر په دې اړه خپل دریځ په یو خبري کنفرانس کې شریک کړي. د امریکا د سفارت دغه چارواکي هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې ګوند د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه هره اونۍ 30 میلیونه ډالره طالبانو ته ورکوي. هغې وویل چې امریکا طالبانو ته هېڅ پیسې نه ورکوي او کومې پیسې چې افغانستان ته استول کېږي هغه د امریکا او نړیوالې ټولنې پیسې دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په بشري چارو په مصرف لسی. د امریکا سفارت دغه چارواکي د بین الافغاني خبرو په اړه ویل چې دغه خبرو په اړه ژر امکان په دې نه لیدل کېږي چې تر اوسه د طالبانو د مخالفو افغان سیاسیانو ترمنځ په دې اړه د نظر یووالی نشته دی او هغوی د دغه خبرو په اړه دپاره چمتووالی نه لري. میرمن ډکر ویل چې افغانان باید په خپله د بین الافغاني خبرو دپاره زمینه برابره کړي. د امریکا سفارت دغه چارواکي ویل چې په تېرو 5 کلونو کې هم د افغان سیاسیانو ترمنځ طالبان سره د بین الافغاني خبرو په سر د نظر اختلاف ډېر زیات موجود و چې طالبانو جمهوریت د سولې ته رسېدلو ته زیان ورسو. هغې ویل چې افغانان هیڅکله په دې باندې موافق شوي نه دي چې څوک د خبرو په میز کښېني او څوک کښېنېني او د دغې امریکي ډیپلوماتې په وینا هغوی د ټولو افغانانو د ګټو پر ځای خپلو ګټو او خپلو ډلو ګټو ته پاملرنه کړې ده. میرمن ډکر ویل چې افغانستان کې د امریکا سفارت د پرانیستو په اړه پرېکړې ته نه دي رسېدلي خو زیاته کړه چې دوی کابل ته د ستنېدلو تمه لري خو وویل چې لا په دې موقعیت کې نه دي چې ووایي دوی کابل ته ستنېدو ته چمتو دي. دغې امریکي ډیپلوماتې ویل چې په افغانستان کې د جنګ څخه ملاتړ نه کوي او د امریکا دا پیغام یې په خپل روسی سفر کې افغانانو سره په کتنه کې هغوی ته رسولی دی.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونې درولې دي خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
درنو اوریدونکو، په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د نجونو د زده کړو د ځنډېدو له اعلان یوه ورځ وروسته طالبانو پرون پوهنتونونو ته د محصلینو د داخلېدو مخه نیولې ده. یو شمېر محصلینو ویلي د کابل پوهنتون په دروازه کې وسلوال طالبان ځای پر ځای شوي او پوهنتون ته د نجونو د ننوتلو مخه نیسي. نجونې د طالبانو په دې پرېکړې ډېرې ناهیلې دي. نور حال په راپور کې واوري.
د ښځو او نجونو د حقونو د محدودولو د وروستي اقدام په توګه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سیشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته امر وکړ چې تر ثانی امر پورې د ټولو ښځو او نجونو زده کړې وځنډوي. یو شمېر نجونو محصلینو ویلي وسلوالو طالبانو یې نن پوهنتون ته د ننوتلو مخه نیولې او له دوی سره یې ناسم چلند کړی دی. دغو محصلینو نجونو د نجونو د لوړو زده کړو د ځنډېدو په اړه د طالبانو د حکومت پر پریکړه نیوکه کړې ده.
نوم مې حیا دی، د پوهنتون محصله یم. د شپې راهیسې مې چې کوم بوږنوونکی خبر اوریدلی دی زموږ په ذهنونو یې ډېر بد تاثیر اچولی دی. د دې دپاره چې زموږ ټولنه تعلیم یافته با تحصیله زنانو ته ضرورت لري نو د اسلامي عمارت څخه مو هیله ده چې دولتي او خصوصي پوهنتونونه دې بیرته د نجونو پر مخ پرانیزي.
مکتب رفتن ما بند، دانشگاه رفتن ما بند، فردا اینو اعلان میکنن که نفس کشیدن دخترها هم بند. ما چی کار کردیم؟ چرا جامعه ما رو محروم میکنن؟ چرا اینقدر بی‌عدالتی در حق ما میکنن؟
پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله په ډېرې هیلې مې دا پوهنځی انتخاب کړ چې دا پوهنځی پرته له کوم خنډه پای ته ورسوم. او وطن ته خدمت وکړم. د دویم کال د پاره د درسونو په مادهګۍ باندې بوخته وم چې تیر شپه مې خبر ترلاسه کړ چې نور پوهنتونونه د انجینو پر مخ باندې وتړل شول او انجین نور نشي کولی تحصیل وکړي. دا چې په دې وطن کې زموږ ګناه څه ده په دې نه پوهېږم. ولې هر ځل انجونې په دې وطن کې قرباني کېږي؟ ولې موږ هیلې نه لرو؟ موږ هم غواړو تحصیل وکړو او دا وطن آباد کړو. آیا دا ګناه ده؟
د انجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د پرېکړې په غبرګون کې د ننګرهار پوهنتون یو شمېر نارینه محصلین نن د احتجاج په توګه له پوهنتون څخه وتلي دي. دغو محصلینو د پوهنتون مخې ته لاریون کړی او ویلي دي چې که نجونو ته په پوهنتون کې د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي نو دوی هم له پوهنتون څخه وځي. نورو افغانانو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده.
موږ په خپل په فامیل کې زه دوی خویندې لرم چې اوس له ښوونځي نه فارغې شوې دي او دوی دا هیلې درلودې چې په لوړو د لوړو زده کړو لپاره ښه ښه پوهنځي ولولي تر څو هغه خپل اهداف ترلاسه کړي. او بل دا چې امارت په لوی لاس د خلکو او د ولس ترمنځ دا د وطن رامنځته کوي په دا ډول تهدیدونو باندې یا مثلا په دا ډول پرېکړو باندې دا یو ښه پرېکړه ونه شوه.
دا خبر گئیز می که پکر که او را دا مو ایوه بچه دو ایوه او را را دو دا پا پانتونه که دیه شخصی پانتونی نه دار چون اینه دا خواه کور نوشه زکا چه اسلام خاک برکڑای دا امارت باید دا کورو که بیده نوی اسلام پا غا که دا پا جمع که دا چه کم ترتیب دا یاد آوه دا جوڑ کی خزا پا نر نو دختر تا جدرمی دا میگی سمرا مشکلات سرا مخمخ کی گی نر تا خسی خزا نشی بروسای پا بیده نه دا خواه خبرا نوشوا گایزی می خینا که یو کسم تا دیر خوابگان و پا بیده دا وجه اوی میگی زنا مندرسه کی دی یسا مندرسه آئی نه دا خواه خبرا نوشوا اسلامی امارت باید بدان دا فکر و کی اسلام په چوکټ کې اسلام چا کوم حقوق ورکړي دي خزه ته خلوص ته کې پانتونی نه دا بعده خبره نه دو.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ رادیوي خبرونه درولې خو تر دې وروسته امریکا غاټ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپل خبرونه ته دوام ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوي. ملګرو ملتونو او بشري مرستې رسونکو ادارو د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل په کلک غندلې دي او له حاکمو چارواکو څخه یې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دا پریکړه لغوه کړي. د دې ترڅنګ برتانیا د بشري حقوقو د تار او د بخښنې نړیوال سازمانونو د طالبانو د اقدام په کلک ټکو غندلې دي.
ملګرو ملتونو د طالبان لوري د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او لوړ زده کړو د مؤسسو د دروازو تړل په کلک غندلې او له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دا پریکړه لغوه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او بشر دوستانه ټولنه د طالبان د پریکړه غندي. په اعلامیه کې ویل شوی په پوهنتون کې د ښځو د حضور مخنیوي د طالبان لخوا د ښځو په وړاندې د هدفي تبعیض د سیستماتیک سیاست دوام دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي اساس چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه معلومات ورکول د طالبانو په دې پریکړې خواشنی ښودلې ده.
This decision is extremely unpopular among Afghan.
دا پریکړه په بشپړ توګه د افغانانو او د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د منلو وړ نه ده. پر دې د ټولې اسلامي نړۍ له خوا نیول کېږي. د کارل نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې کمزوري کړې دي.
په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان شارزافر نصیر احمد فائق هم په دې اړه خبرګون خوده لیدي.
This announcement now د اعلان وکړه چې د بشري او نړیوالو اساسي حقوقو څخه د سرغړونې ورستای حد دی.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ هم په ټویټ د طالبان د اقدام غندلې دي. خغلی بنټ زیاته کړې ده په پوهنتون کې د مرمنو د زده کړو ځنډول چې نن د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د سرپرست لخوا اعلان شو د یو نوي ټیټ اقدام ښکارندوی کوي چې د برابر زده کړو حق نقص او ډېرې مرمنې له ټولنې څخه حذف کوي. زه له طالبانو غواړم چې خپل دا پریکړه ډېر ژر بدله کړي. د بشری حقوقو څار سازمان د طالبانو لارښوونه د شرم وړ بللی او ویلي دي چې طالبان په زیاتیدونکو شکل په افغانستان کې بشری حقوقونه نقض کوي. د بخښ نړیوال سازمان هم د طالبان د اقدام غندلې وایي. تحصیل یو له اساسي حقوقو څخه ده چې حاکم چارواکي په رعایتولو مکلف دي او رسته پریکړه باید ژر تر ژره بیرته واخیستل شي.
It is sad and shameful.
دا ډیر خوشنونکي او د شرم ځای دی چې طالبانو پریکړه کړې ده چې په هنتونونو ته د نجونو پرتګ بندیز ولګوي. دا د حیرانتیا وړ نه ده چې طالبان دا پریکړه کړې ده، ځکه د تیر کال په اوږدو کې موږ ولیدل چې طالبانو په ټولنه کې خپل د سختدریزۍ سیاستونه زیات کړي دي او په ځانګړې توګه یې مېرمنې په نښه کړي دي.
د افغانستان لپاره د برېټانیا استازي هوګو شورټر ویلي چې هیواد یې د طالبانو د اقدام غندلې او هغې خلکو او د افغانستان ثبات او اقتصادي راتلونکي ته یوه سخته ضربه ګڼلې ده. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان هم د لوړ زده کړو په اړه د طالبانو حکومت یا د پریکړه غندلې او هغه خواشینون کې بللې ده. د نجونو مېرمنو پر تحصیلاتو له محدودیتونو سربیره د طالبانو حکومت د مېرمنو پر ټولنیز ژوند نور محدودیتونه هم وضع کړې دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي. او امریکا غاټ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کارا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو چپو اوریدل شي. سپین خبرې یا رکو راس خبرونه په لانډو چپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو چپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9315 میگا هرتز اوریدلی شي.
رپورټونه ته دوام ورکوه. جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی چې پر اوکراین هیواد باندې د روسیې له یرغل وروسته خارج ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې له جمهور رئیس بایدن سره له ملاقات وروسته د چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتو کانګرس ته په وینا د امریکایانو د مرستو مننه وکړه. په واشنگتن کې د امریکا ژغ د ملي چارو د خبریال سټیو هیرمن د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستلولی.
جمهور رئیس زیلنسکی د چهارشنبه په ماښام په واشنگتن کې د متحده ایالاتو د استازو د مجلس او د سنات د مجلس د غړو یوې ګډې غونډې ته په خپل وینا کې د امریکا د ولس د مالی مرستو او اخلاقي ملاتړ قدردانی وکړه او ویل چې د هغوی دا پیسې له یوکرین سره خیرات او خرابات نه دی، بلکې په واقعیت کې په نړیوال امنیت کې یو ډول پانګه اچونه ده. نوموړي د متحده ایالاتو د کانګرس غړي مخاطب کړل او داسې ویل،
یوکرین نیور آسکت د امریکن سولجرز ټو فایټ اون اور لند. یوکرین هیڅکله حمله امریکایي عسكر نه
غوښتي چې زموږ په خاوره کې زموږ پر ځای وجنګيږي، بلکې تاسو ته ډاډ درکوم چې یوکرایني عسكر کولی شي په سمه توګه امریکایي ټانکونه وچلی او الوتکې والوزي. په عین وخت کې په داسې حال کې چې د زیلنسکي د وینا په مهال د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو له یوکرین سره د خپل پیوستون د څرګندولو په خاطر ځانونه د هغه هېواد د ابیرنګي او ژیړرنګي ملي جنډې په څیر کپړه کې رنګښتلي وو. د جمهوري غوښتونکو د ګوند یو شمېر غړي چې یوکرین ته د نورو وسلو د لیږلو مخالف دي د زیلنسکي د وینا په وخت غایب وو. د دې نه مخکې جمهور رئیس بایډن په سپینه ماڼۍ کې له ښاغلي زیلنسکي سره د ملاقات په وخت د یوکرین پوستا د پیټریاټ ډوله امریکایي ساخت دافع هوا سیستمونو چې کیفي له روسانو نه د خپلو ښارونو د دفاع لپاره غوښتنه کوله د لیږلو ژمنه وکړه. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غږ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کارا باوری او هر اړخیز خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونو ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. د میدان وردګ د ولایت روغتیایي چارواکي وایي 2022 میلادي کال د پولیو واکسین په تطبیق کې ګټور ارزوي او وایي چې له 90% پورته دوی ماشومانو ته د ګوزان واکسین تطبیق کړي او د 2022 میلادي کال لپاره د عامه روغتیا د وزارت د پلان مطابق د مارچ له میاشتې د ګوزان ضد واکسین پیل کیږي. نور حال زموږ د همکاري مریم صافی پر راپورټ کوي.
د میدان وردګ ولایت روغتیایي چارواکي 2022 میلادي کال د پولیو واکسین په تطبیق کې ګټور ارزوي. دوی وایي د میدان وردګو تر 90% ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین ورکړل شوی دی او په پلان کې دا چې په نوي میلادي کال کې به د روغتیا وزارت د پلان لمخې په مارچ میاشت کې یو ځل بیا د واکسین کمپاین پیل شي چې پاتې ماشومانو ته به هم واکسین ورسیږي. د میدان وردګ ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر زرک الله زیراک له امریکا غاک سره په خبرو کې وویل چې په 2022 کال کې دوی د میدان وردګ ولایت په سطحه د ګوزان ضد و کمپاینه تر سره کړل.
2022 کال کې موږ وځله د پولیو ضد کمپاین سر تر سوالای دی چې له 90% مولوړ کوریج درلود. په هر ځل کمپاین کې موږ ته 2,45,000 اضافه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق کړی دی او 2023 کال ته امکان لري چې موږ د مقام د وزارت ساتن محترم وزارت ساتنې تګلارې مطابق د مارچ په میاشت کې امکان لري چې کمپاین دی وشي.
ډاکټر زیراک زیاته کړه چې د خلکو لیوالتیا او پوهاوی سطح د وروستیو کې د ګوزان په وړاندې زیاته شوی او په ډېری لیوالتیا سره خپل ماشومانو ته د ګوزان ضد څاڅکي ورکوي. د پوهنتون استاد شرف الدین حقیار بیا وایي د دې لپاره ماشومان په دې ناوړه ناروغۍ اخته نشي د ټولنې ټول وګړي باید خپل مسؤلیت ترسره کړي او خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
ټولنې ټول وګړي باید هڅه د دې وکړي تر څو د دغه ناوړه ناروغۍ په وړاندې مبارزه وکړي او دغه ناوړه ناروغۍ سره د دې چې په نوره نړۍ کې ختمه شوې ده یوازې په افغانستان، پاکستان، نایجیریا د هغه هیوادونه دي چې یا د سواد په لحاظ باندې وروسته پاتې دي او یا د لرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدماتو ته خلک لاسرسی نه لري، نو په دغه هیوادونو کې هم باید دغه ناروغۍ ختمه شي. زما له نظره د ټولنې پوه او باسواده قشر باید د دې ناوړه ناروغۍ په وړاندې مبارزه وکړي، خصوصا هغه برخه چې دوی ورباندې توانایي لري لکه د عامه پوهاوي پروګرامونه په لاره باندې واچوي، همدارنګه خلکو ته د دغه ناروغۍ زیانونه بیان کړي چې دغه ناروغۍ د ټول عمر دپاره د اشخاصو د محتاجېدو سبب ګرځي او په ټوله کې دوی د دغه لویې بدبختۍ په وړاندې چې هغه د پولیو ناروغۍ د هغه د ریس د لمزورلو په خاطر باندې د روغتیایي سکتور سره همکاري وکړي تر څو د غنوره ناروغي لټونه څخه مخه نوبد شي او ورکشي.
بلخو د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل حبیب الله چې د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې اوسېږي وایي په خپل سیمه کې هڅه کوي ټول ماشومان واکسین شي. بلخو روغتیا پالان هم د ګوزان د ښه تطبیق په برخه کې د پوهو ځوانانو ونډه اړینه بولي او له ځوانانو غواړي چې د ګوزان په ختمېدو کې خپل حاصله ګړندۍ کړي. مریم صافی، امریکا غږ آشنا رادیو، میدان وردګ.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.
تاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.